په افغانستان کې د شپې نه به جی شوې ازادي رادیو او ری په دې خبری خبرونه کې مو زنوري نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبر نو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په دې اړه چې په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د هغو خزینه کارکونکو چې د کار لپاره حاضری ورکوله مخه نیول شوې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یو نامه نن په یو ټویټ کې ویلي چې موږ واکمنو چارواکو ته وایو چې دا په یاد ولري چې د ملګرو ملتونو ادارې د خپلو خزینه کارکونکو پرته نشي کولی په افغانستان کې خپل فعالیتونه او د ژوند ژغورنې د مرستو چارې سرته ورسوي. د رویټرز د راپور له مخې یو شمېر سرچینو د اژانس ته ویلي چې د ملګرو ملتونو ټولو افغان کارکوونکو ته ویل شوي چې د امنیتي دلایلو له امله د 48 ساعتونو لپاره کار ته لاړ نشي، خو ملګرو ملتونو د طالبانو له چارواکو غوښتي چې له ملګرو ملتونو سره پر خزینه کارکوونکو د بندیز په اړه د اضافي معلومات ورکړي. طالبانو ته په 13 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې خزینه کارکونکو له کار راګرځولي چې له دې سره ډیرو مرستندوی ادارو خپل فعالیتونه درولي یا کم کړي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری بیا فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف پرون تاس خبري آژانس ته ویلي وو چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په یو غږیز پیغام کې دا خبر تایید کړ.
سو میاشتې وړاندې د دوی قونسلګرۍ ته د دوی تخنیکي ټیمونه رسیدلي وو، د دې دپاره چې هلته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمینه برابره کړي او هغه تخنیکي کارونه چې پاتې دي مخ په وړاندې یوسي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو یا قونسلګرۍ د طالبانو استازو ته سپارل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېره اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بند کړه چې موسیقي یې خپروله. د بخښنې نړیوال سازمان په یوه ټویټر په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید حساب کتاب وشي. چارواکي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یو چینایي شرکت په کم کې د اور لګیدو خبر ورکوي. پولیسو ویلي دغه اور نن سهار وختي د خیبر پښتونخوا ایالت په کوهستان ولسوالۍ کې د هغه چینایي شرکت په کم کې لګیدلی چې په سیمه کې د داسو د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې مخته وړي. پولیسو ویلي دغه اور د دې شرکت یو ګودام لمنځه وړی دی. په دې کم کې چینایي انجینران، سروې کوونکي او تخنیکران اوسېدل چې د پولیسو په وینا په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. د پولیسو یو چارواکي ویلي ګمان کېږي چې د برېښنا شارټي د دغه اور د لګیدو سبب شوی دی. له 2015 کال راهیسې پیکینګ د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د سترې پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د میلیارډونو ډالرو پانګونه کړې ده. فنلند نن رسمن د ناتو غړی شو. د فنلند آبیا او سپین بیرغ نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې ټلوالي د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شو. ګاونډۍ روسیې خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیري یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. فنلند او ګاونډي سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر وویل په ناتو کې د ده د هیواد غړیتوب له سویډن پرته نیمګړی دی. په ناتو کې د فنلند غړیتوب د دې ټلوالې د تاسیس له 24 کلیزې سره هم مهاله دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1949 کال د اپریل په 4 په واشنګټن کې لاسلیک شوې وه. ازادي رادیو اوري اوړاندې په خبرونه کې روسي په مزار شریف کې خپل قونسلګری بیرته پرانستله. نن د اپریل 4 د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. افغانستان هم هغه هیواد دی چې تر اوسه ډیر وګړي د ماینونو قرباني کیږي.
کور کې مې په تاسو 15 نفر زخمیان شو، یو کې شهید شو.
یو شمیر نجونې چې له لوړو زده کړو د منع کېدو له امله په کورسونو کې زده کړې کولې وایي دغه فرصت هم ترې اخیستل شوی دی.
چې یو ښه فرصت په رخصتۍ کې درس ویلو لپاره و، خو متاسفانه موږ نه شوی کولی د فرصت نه استفاده وکړو.
د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ اوسېدونکو خوښ دي چې په سیمه کې د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان لخوا څو پروژې پیل شوی او دوی ته د کار زمينه برابر شوې ده.
په دې کې به 2000 مستقیما خلک ګټه اخلي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمير قابلوف ویلي دوی د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې خپل قونسلګری بیرته پرانستله. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې په مزار شریف کې روسي خپل قونسلګری پرانسته ده. په مزار شریف کې د روسي قونسلګری د 2021 کال په جولای کې د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوی و او اوس داسې مهال بیا پرانستل کیږي چې د مزار شریف د بلخ په ګډونو به د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه بیا زیات شوي دي. جزئیات په دې رپورټ کې
د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اسیا د دویم څنګه مشر زمير قابلوف د دوشنبه په ورځ د روسي ټاس خبري اژانس ته ویلي چې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې دوی خپل قونسلګری بیرته پرانیستې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې روسي په مزار شریف کې خپل قونسلي خدمات پیل کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل د سه‌شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی ویډیو کې ویلي چې څو میاشتې وړاندې د دې قونسلګری د پرانیستلو لپاره هڅې پیل
زمر د معلومات لمخې څو میاشتې وړاندې د دې قونسلګری ته د دوی تخنیکی ټیمونه رسیدلي و د دې لپاره چې هلته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمینه برابره کړي او هغه تخنیکی کارونه چې پاتې دي هغه مخ په وړاندې یوسي.
د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د روسي قونسلګری د 2021 کال په جولای میاشت کې د امنیتي ګواښونو له امله وتړل شوه او بیرته داسې مهال پرانستل کیږي چې د اپریل په درېمه طالبانو د بلخ په نهرشای ولسوالۍ او په نیمروز کې د داعش ډلې په ضد عملیات وکړل. روسي تل د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د ځان لپاره یو جدي ګواښ بللی. که څه هم طالبان دا نه مني چې د افغانستان له خاورې د چاته ګواښ پیښ وي، خو د تېرې جمعې په ورځ د ډله ییز امنیت د تړون سازمان منشي په مسکو کې د دې سازمان د غړو هیوادونو په خونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پیوړی کېدو او له افغانستانه د دې سازمان غړو هیوادونو ته د نفوذ کولو په اړه اندېښمن دی. سیاسي شننکی طارق فرهادي وایي روسیه هم د نورو هیوادونو په څیر له طالبانو سره په تعامل کې له احتیاطه کار اخلي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې یوازې د سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا شته. له همدې امله یې په کابل کې د قونسلي خدمتونو له بندېدو وروسته په مزار شریف کې قونسلګری پرانستله.
بعد از حمله ای که در کابل شد
له هغه وروسته چې په کابل کې د روسیې په سفارت برید بشو قونسلګری وتړل شو او د ویزې صدرول سخت شول. روسانو په مزار شریف کې یو وړه قونسلګری پرانستله، خو له طالبانو سره د ټولو هیوادونو اړیکې داسې دي لکه یو سړی چې بازار ته لاړ شي، څه واخلي خو پیسې ورنه کړي، یعنی اړیکې بل لري خو په رسمیت نه پیژني. د پوتین د ملي امنیت مشاور په زلون ویلي چې دوی طالبان په رسمیت نه پیژني.
ما حکومت طالبان به رسمیت نمیشناسیم.
علی فرهادی دغه شانوای د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو په اړه د روسيان دښنو ته پکتو د دې احتمال شته چې له دې قونسلګری څخه د استخباراتو د یو مرکز په توګه هم کار واخیستل شي. په مزار شریف کې د روسي قونسلګری داسې محل پرانستل کیږي چې تیر ورځ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یو عربي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی لګڼو هیوادونو سره رسمي راشه درشه لري. طالبان چې له یو نیم کال ډیره موده کیږي په افغانستان کې واکمن دي، لای حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د رسمیت پیژندنې ټول شرایط پوره کړي، خو نړیواله ټولنه بیا د رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو غواړي چې ټول ګډونه حکومت جوړ او د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. همداشان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او په وړاندې اقدام وکړي.
د بهرنی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې خزو د یوې راډیو پر خبرونو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېرې اونۍ په بدخشان ولایت کې د خزو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي خپروله. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو لولوري په بدخشان کې د صدای بانوان په نوم د خزو د یوې راډیو د تړلو په خبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل ویلي چې دا د طالبانو لولوري په سیستماتیک ډول د خزو او نجونو ځپل دي. دغه سازمان په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له بشري حقونو د سرغړونې او د خزو او نجونو پر حقونو د تیری لامل باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کوي چې د خزو حقونه د بشر حقونه دي. د طالبانو حکومت څو ورځې وړاندې په شمالي ولایت بدخشان کې د صدای بانوان په نوم په خوځو پورې اړوند یو راډیو په دې جرم چې ګوندې د روژې په میاشت کې موسیقي خپروله وتړله. که څه هم د دغه راډیو مسؤلینو ورته ویلي و چې موسیقي ترې په تېروتنه کې خپره شوې، خو د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي له دغه اقدام وروسته د تېرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې یادی راډیو په پرلپسې ډول د طالبانو د حکومت د خپرونو د پالیسۍ خلاف خپرونې کولې. د دغه راډیو یوې مسؤلې چې نوی غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې د صدای بانوان راډیو لا هم تړلې ده. لا معلومه نه ده چې یا د راډیو به تر کومه تړلې وي، خو مسؤلینو هیله ښودلې وه چې طالبان به بیا ځلې ورته د فعالیت اجازه ورکړي. د دوی د هیلې په اړه مو هڅه وکړه ښاغلی احمدي بیا وپوښتو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب رانه کړ. په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان په نوم دی راډیو لس کاله وړاندې نشرات پیل کړي و چې د اته کارکونکو له ډلې شپږې ښځې وې. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغان رسنیو یو لړ محدودیتونه ولګول چې له امله یې زیات شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ودرول او ګڼ خبریالان بې دندو شول. که څه هم په کور دننه او بهر بېلابېلو سازمانونو او د بشري حقونو فعالانو له ښځو سره د طالبانو چلند په تیره د ښځو په کار او تعلیم بندیز له بشري حقونو سرغړونې بللې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې دا سرغړونې بندې کړي، خو د افغان ښځو د حقونو فعالانې وایي نړیوال دې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. مدني فعال سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه په ریښتینې ډول د افغان میرمنو ملاتړ وکړي ستونزه حل کیدای شي.
نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشارونه زیات کړي، د هغه څه د نه عملي کېدو له امله چې دوی په دوحه کې ژمنه کړې وه. خو زه نه پوهېږم چې ولې نړۍ یوازې زموږ سیل کوي او نور هیڅ عملي اقدام نه کوي او یوازې ګوري چې څه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته پر افغان میرمنو سخت محدودیتونه لګول شوي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په ښځو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او دغه شان په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسساتو کې هم د دوی په کار کلک بندیز لګول شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د یو شمېر ښوونیزو کورسونو مسؤلانه او استادان وایي د نجونو په زده کړو د بندیز او اقتصادي ستونزو له امله دا کورسونه د تړلو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د نجونو په زده کړو بندیز لرې نه شي، په اوسني وضعیت کې چې د پخوا په پرتله زده کوونکي ډېر کم شوي، دوی نه شي کولی د خپلو کورسونو لګښتونه پوره کړي. جزئیات په دې راپور کې.
صدیقه چې په کابل کې د یو کورس زده کوونکي وه، اوس د طالبانو حکومت د بندیز له امله نه شي ورتللی. نوموړی وایي په کورس کې ځینې هغه مضامین او ژبې زده کولې چې پکې یې ستونزه درلوده یا یې ورته اړتیا وه، خو اوس له دې ښه فرصته محرومه شوې او نه شي کولی کورس ته لاړه شي.
په دې وروستیو کې موږ د ډېرې دستاسنی له حدودو بندېدو شاید چې مکتبونو او پوهنتونونو او ورپسې هم کورسونه چې یو ښه فرصت په رخصتۍ کې درس ویلو لپاره وو، خو متاسفانه موږ نه سوی کولی د فرصت نه استفاده وکړو. یوازې ځنه کېدای سي په زرګونه داسې نور انجونې وي چې دا غوښتنه له مسؤولو کسانو نه ولري چې نجونو ته اجازه ورکول سي چې درس ووایي.
کورسونو ته د نجونو په ورتګ له بندیز وروسته د یو شمېر کورسونو استادان او مسؤولان وایي د دې بندیز او اقتصادي ستونزو له امله یې زده کوونکي ډېر کم شوي او د دې احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې ډېر کورس نو وتړل شي. په کابل کې د یو کورس مسول ځلان شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د ورسته نیمایي زده کوونکي کم شول، خو د نجونو په زده کړو له بندیز وروسته اوس شل سلنه زده کوونکي هم پاتې نه دي.
کورسونه له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او که چیرته دغه بندیزونه لرې نه شي، نو امکان دی ولري چې سلو کې هغه اتیا فیصده کورسونه چې هغه غټ کورسونه وو ډېر نامتو او هغو هر کال هغه اول نمرګان ورکړي وو. مثلا دا د ټول افغانستان په سطح تر ټولو لوی کورس دی په دشتي برچي کې. زه خپله د دې چې وینم یې وضعیت وینم دوی تقریبا درې نیم څلور زره شاګرده درلودل. له څلور زره شاګردو نه اوس هلته ټول دوه سوه شاګرده نشي جذبولی. نو په داسې حالت کې چې یو لک روپۍ یا اتیا زره روپۍ کرایه ورکوي نو خپله د ټولېدلو په حال کې دي. نو امکان دی ولري چې داسې غټ غټ کورسونه بند شي.
په خوست کې د یو کورس استاد رفیع زمیر وایي که څه هم د ساینسي مضامینو په برخه کې اوس هم د پخوا په څیر نارینه زده کوونکي لري، خو نجونې چې د کورسونو د زده کوونکو یوه لویه سلنه یې جوړوله اوس نه ورځي او له دې امله د کورسونو زده کوونکي کم شوي.
پخوا به دغلته د کورسونو په حصه کې زیاته فیصدي په وروستیو کې نجونو هم جوړوله، چې له بده بخته اوس هغه د نجونو ګډون چې دی په کورسونو کې یا دا د چټک زده کړې په مراکزو کې هغه کمرنګه شوی دی. نو دا د نجونو د زده کړو بندیز چې دی په دې برخه باندې ډېر ناوړه اغېزې لرلی دي.
اقتصادي شنونکی او لیکوال عبدالوفي نایبزی وایي د نجونو په زده کړو بندیز په ډېرو برخو کې منفي اغېزې کړي. نوموړی زیاتوي که کورسونه تړل کېږي د دې تر څنګ چې زده کوونکو ته یې تاوان رسېږي ورسره ګڼ شمېر کسان بې دندې کېدلی هم شي.
د نجونو د ښوونځیو یا د پوهنتونو تړل کېدا نه تنها تعلیم او تحصیل خبره ده، بلکې تر څنګ یې ډېر زیات اقتصادي زیانونه هم لري، چې یو له هغې اقتصادي زیانونو څخه دغه د کورسونو او تعلیمي مرکزونو تړل کېدا ده. کله چې موږ وایو چې د خصوصي سکتور ملاتړ باید وشي، کورسداري او کورسونه او انسټیټیوټونه خصوصي سکتور دی او دې ته باید توجه ډېره شي.
د کورسونو د مسؤولانو ستونزې او د تړل کېدو اندېښنې مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکې کړې، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، چې له دې امله ډېرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه. خو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له تړلو وروسته نجونې آن کورسونو ته هم له تګ څخه منع شوې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان لخوا څو پروژې پیل شوي او دوی ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. ویل کېږي په دغو پروژو کې به چې پکې د اوبو دوه سوه شپږ کوچني ډنډونه او یو شمېر استنادي دیوالونه رغول کېږي، په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
د یو لک او اته دېرش زره امریکایي ډالرو په ارزښت د دوه سوه شپږ کوچنۍ پروژې چې ډنډونه او یو شمېر استنادي دیوالونه پکښې کې شامل دي د میدان وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې پلي کېږي. د دغه ولایت د سنګیزي او زیر رئیس مولوي عبدالصمد حالم وایي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به نږدې دوه زره اووه سوه کسانو ته د کار زمینه هم برابره سي.
دا تقریبا دوه سوه پنځه واړه بندونه او استنادي دیوالونه او پلچکونه دا دي، او یو دوه سوه اویا متره لوی دیوال ده چې د خلکو د خپاره به دا جوړیږي، او په دې باندې څه د پاسه یو لک اته دېرش زره ډالر بودیجه مصرفیږي، او په دې کې به دوه زره اووه سوه مستقیما خلک ګټه اخلي.
ځایي واکمن طالب مسولین هم د دغه پروژو هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د دوی ګڼې ستونزې هوارې سي. بلخوا د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکي هم خوشحاله دي، خو دا خلک وایي چې دغلته چې د برېښنا بند ورته ورغول سي او نور لوی بندونه چې هم ورته جوړ سي تر څو دوی د تل لپاره پر ځان بسیا سي.
دا ځکه ډېر د موږ منطقه ډېره سیل لري، با دغه بندونه موږ ته جوړ شي دا د سیل مخه ونیول شي.
یاره دلته خو دا شل کاله مخکې دا څه شی نه دي شوی موږ ته. غټ خدمت دی موږ دا چې دغه د موږ پابریکا ده د چک بند، دا پابریکا موږ ته ډېره ضرور ده. نیمه جوړه شوی هغه ماشینونه وروړي په کچه کې خول شي او دغه کار وشي د خلکو ته برق ورکړ شي.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په چک ولسوالۍ کې د کرنې او خوړو نړیوال پروګرام له لورې په دومره لویه پیمانه پروژې پلي کېږي، او دغه راز سلګونه خلکو ته هم د کار زمینه برابرېږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د نن د اپریل څلورمه د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ د افغانستان همغه هیواد چې تر اوسه ډیر وګړي د ماینونو قرباني کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د ماینونو د ګواښونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، تر هغو چې لارې او کروندې له ماینونو پاکې نشي په سوله کې د روغ پاتې کیدو تضمین نشته. تفصیل په دې رپورټ کې.
علی احمد د هغو دو ماشومانو پلار دی چې د ماین په 14 کې یو وژل شو او بلې ټپي شو. نوموړی وایي دا پیښه د روان کال د وري احمل میاشتې په درېیمه د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ په شهید خان کلي کې وشوه.
دا چاودیدون کې توکي د ځمکې لاندې نه بلکې په یو میدان کې وو. دا چاودنې له ځای ښکاري چې یو څه یې پر تیږه یخي په څټه کې وهلي او چاودنه یې کړې ده. هغه ماشوم مې چې شهید شو یو پښه و اوږه ماتې شوې وې او یو لاس یې پرې شوی و. یو بل زوی مې په غاړه او پښه کې ټپي شوی و. په دې چاودنه کې مې یو بل وراره شهید شو او د خورین مې بیا د ستوني لاندې برخه سوری شوې ده.
ورته پیښه د وري میاشتې په لومړیو کې د غزنی ولایت په واغیز ولسوالۍ کې هم رامنځته شوې ده چې یو تن پکې ووژل شو او 15 تنه نور ټپیان کړل. د دې کورنۍ یو غړي غلام فاروق ازادي راډیو ته وویل،
کور کې مې په تاسو 15 نفره زخمیان شو، یو کې شهید شو او یو زنانه زخمی شو. شپه نه پرې شي دا شي خاطرات وا خیمه مې وجاړه کړه.
په افغانستان کې په څو لسیزو جګړو کې ښکېلو اړخونو ګڼ ماینونه او نور چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي چې د ماین پاکۍ موسسو له کلونو هڅو سره هم دا ماینونه د افغانستان په ځینو سیمو کې پاتې دي. د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ د یوې موسسې مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو ته وویل، د ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو د چاودنو ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي.
هر میاشت تقریبا 160 تر 125 کسان په افغانستان کې موږ د ماینونو له وجې د تلفات لرو چې اکثرا ماشومان ښځې او جنوکۍ حسن په اطرافو کې له کوره بهر راوځي د کار دپاره په پټیو کې په باغو کې یا په خپل کلیو کې دوی هلته مصروف دي. نو اکثر قربانیان ماشومان جنوکۍ او ښځې دي.
ښاغلی حکیمي زیاتوي، اوس هم په افغانستان کې 1,600,000,000 متر مربع ځمکه له ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو څخه نه ده پاکه شوې او همدا ډول بشکۍ بمونه چې د تیر جمهوري نظام په مهال طالبانو ایښي په بېلابېلو سیمو کې شته. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي، له 1990 کال را په دې خوا تر اوسه 5,000 غیر نظامیان په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او له جګړې د پاتې چاودیدونکو توکو له امله وژل شوي یا ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د ماینونو د ګواښونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، په افغانستان کې مختلف سیمې له 19,000,000 ډیرو ماینونو څخه پاکې شوي دي. په ورته وخت کې د دفتر ټینګار کړی چې اوس هم د ماینونو تر 4,150 پیژندل شوي خطرونه شته چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره یو مرګونی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم څو ورځې مخکې پر خپل ټویټر لیکلی وو چې په 2020 کال کې تر اوسه ډیر ماشومان په افغانستان کې له جګړې د پاتې چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي یا هم معلول شوي دي. د یاد سازمان په وینا په ورځني ډول دوه ماشومان د ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د روغ پاتې کیدلو لپاره هیڅ تضمین نشته تر هغو چې لارې او کروندې له ماینونو پاکې نشي. ګوتریش په دې پیغام کې د ماینونو په وړاندې د خلکو د خوندیتوب لپاره نړیوالې هڅې مهمې بللې دي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسو د معلوماتو پر بنسټ په پام کې و چې تر 2025 میلادي کاله پورې افغانستان له ماینونو او چاودیدونکو توکو څخه پاک شي، خو په تیرو دوه کلونو کې د ماین پاکۍ په برخه کې د نړیوالو مرستو له کمیدو سره دا پروګرام به 10 کاله نور هم وخت ونیسي. د ایم ډی سي موسسې مسؤولان وایي، په وروستیو دو کلونو کې د ماین پاکۍ په برخه کې نړیوالې مرستې له 160,000,000 څخه 40,000,000 ډالرو ته راښکته شوې چې له دې امله د ماین پاکۍ موسسې 8,000 کارکوونکي بې دندې شوي دي.
په کندهار کې یو کلی یا د ښي لاس موټرو ته د اسنادو د ورکړې لړۍ روانه ده، خو د دغو موټرو مالکان د محصول له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او نشي کولی دومره لوړ محصول ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت په کندهار کې د شی لاس لرونکو موټرو ته چې په کانټینری موټرو هم شهرت لري د درې کولونو موقتی اسناد د ورکړې لړۍ پیل کړې. کندهار هغه ولایت دی چې د ټول هیواد په کچه پکښې ډېر دغه ډول موټرونه سته. د دغه ډول نقلیه وسایطو لرونکي د خپلو موټرو د ثبتونې له بهیره هرکلی کوي، خو د محصول له جګوالي او د اسنادو د ورکړې د ټاکل سوي درې میاشتنۍ مودې له کموالي څخه شکایت کوي. دوی وایي د خلکو اقتصاد ټیټ دی او نسي کولای دومره لوړ محصول ورکړي.
نوم یې اسان لادی د کندهار ولایت د نوم یې نایم. د پروسس مو ډېر فشاري وو ځکه چې د کومې جنایتونه چې په دغه کندهار ولایت یا په د افغانستان کې کېږي په دغه سره د جرایمو کچه کمیږي. په دې کې بیا ځینې نیمګړتیاوې سته چې بې نظمي یا د هغې دې ته باید چې لمبرونه کښښول سي او په ډېره شفافه پروسه باندې مراحل ورسېږي، دې ته باید چې ډېر وخت ورکول سي.
موږ نوم عبدالواحد موټران د پاره د عوام د پاره اعتبار د پاره ډېره ښه ده، خو لاکن دا کوم پیسې چې دي ایشي جي پر سلنډر پورې سات مثال کم قیمت چې دي تعین کړې دي دا بیخي ډېرې چې دلته اقتصادي مشکلات لرو، بېوسي ده، بېکاري ډېره ده، غربت دی، نو باید په دې کې تخفیف وسي او د عوامو باید رایه واخیستل سي.
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترافیکو مدیر ملا بشیر وایي د دې پروسې ټول صلاحیت له مرکز سره دی او دوی نسي کولای چې د اسنادو مده زیاته کړي او یا هم محصول کم کړي.
خو ګرده شپه لاس موټران دي، یوه کلي موټران ولاړ یې بولي، پاکستاني لاس موټران مثال بولي، چپه لاس دي، دې ته جوایز سره پولیس کول کېږي درې کاله لپاره موقتي. په دې کې خو بېخي الحمدلله موږ پر اطمینان خلکو ته ورکولی سو چې انشاءالله خو راکوله موږ به خلکو ډېره اسانۍ جوړه کړو. اول اسانۍ دغه ده چې زموږ نمایندګان که د استخباراتو دي که د قومندانۍ دي هغه به ټول د دې وجود لري او که ټول بایومیتریک سیستم دي که هر څه حیاتان دي هغه به ټول الحمدلله ته موجود لري، مشکل به ځای پر ځای حل کېږي.
په دغه پروسه کې د بایومیتریک کارونه یو خصوصي شرکت ته په قرارداد ورکول سوي چې موټرونه به د مالکینو په نامه ثبتوي. کندهار کې د بایومیتریک شرکت مشر احمد شاه غیرت وایي هر موټر له ټولو هغو مشخصاتو سره ثبتېږي چې ټولنه کې د جرایمو له کموالي سره مرسته کولای سي.
یو بل چې مخکې په یو وسایط انفجار سو یو وسایط په جرم کوي دغه اسنادونه چې به راواخیستل او شخصي نمبر شی به راواستئ هغه به مثلا شل کاله مخکې د چا په نامه باندې جوړ شوی دی، به کنټینرونه پسې کتل، کاغذان پسې کتل، د هغه به هیڅ درک نه معلومېدی چې بیا به درک معلوم کړي هغه نفر به د وخت مړو ځکه چې پر هغه شل پنځه ویشت کال. اوس دا مهاله چې څوک وسایط اسټرینګ ته ناست دي، جلو ته ناست دي، هغه یې باید د ملکیت اسناد ولري او په دې سره مجرم په عجله توګه باندې بیخي ژر پیدا کیږي.
د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت د کانټینری یا شی لاس یوې کلی لرونکو موټرو پر سلنډر له 15300 څخه تر 2000 افغانیو پورې محصول اخلي چې په ټول افغانستان کې د ګرځېدو اجازه لري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ته محمد اسلام همت يم د نیمروز له جلارام ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره د کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه دغه مرستې ټولې چې کومې راځي دا د وطن ملکانو ته ورکول کېږي. د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي، کارتونه یوازې هغه چا ته ورکوي چې د دوی نږدې قریبان او خپلوان اوسي. هغه کسان چې واقعا هم د مرستو مستحق دي هغه یوه کور ته هم مرسته نه رسي. زه داسې خلک پیژنم چې د سهار د چې پیدا کې د ماښام د ولاکه لري خو کارت یې نه دی ورکړی. په وار وار چې کومه مرسته راغلې ده هغه ټول هغه کسان چې شمسي اندارې ولري، سرایونه او موټر ولري هغه کسان ته ورکول کېږي. بس د دغه موسسې والا او دغه انجینرانو میلمانۍ کېږي او هغه چا چې د دغه انجینرانو میلمانۍ کړي وي هغه کارتونه هم لري او د هغو سره دغه کارت والا وي یا دغه سروې والا وي رابطه هم هم لري. نو هیله مې دا ده چې دغه زما پیغام په وار وار سره نشر کړي تر څو پورې زموږ دغه ستونزه او مشکل د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو تر غوږو پورې ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم ازادي رادیو ته د هلمند ولایت کې ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دا مامورین چې دي په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کارت شی ورته ورکوي بل سړی کې پر خوا نه جوړ نه ورکوي د مرستو مستحق چې هغو ته نه رسېږي غیر مستحق خلکو ته رسېږي دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم تلایم ناس
ازادي رادیو کارکونکو ریدونکو ته نیک هیله سلام احترامات وړاندې کوم. زه د هرات ولایت د شریکې ستونزو درسره پوهم. څه چې مرستې راځي نړیوالې مرستې هر سړی خپل پرتنه کښي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د ماخستان نه نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو د تاندې څانګې اونې خبرونه اوریدل شي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په دې اړه چې په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د هغو خزینه کارکوونکو چې د کار لپاره حاضري ورکوله مخه نیول شوې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یو نامه نن په یو ټویټ کې ویلي چې موږ واکمنو چارواکو ته وایو چې دا په یاد ولري چې د ملګرو ملتونو ادارې د خپلو خزینه کارکوونکو پرته نشي کولای په افغانستان کې خپل فعالیتونه او د ژوند ژغورنې د مرستو چارې سرته ورسوي. د رویټرز د راپور لمخې د ملګرو ملتونو یو شمېر سرچینو د اژانس ته ویلي چې د ملګرو ملتونو ټولو افغان کارکوونکو ته ویل شوی چې د امنیتي دلایلو له امله د 8 ساعتونو لپاره کار ته لاړ نشي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګرۍ بیا فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف پرون تاسو خبري اژانس ته ویلي و چې په مزار شریف کې د روسیې د قونسلګرۍ مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه یا قونسلګرۍ یې استازو ته سپارل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېرې اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي یې خپروله. چارواکي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یو چینایي شرکت په کمپ کې د اور لګیدو خبر ورکوي. پولیسو ویلي دغه اور نن سهار وختي د خیبر پختونخوا ایالت په کوهستان ولسوالۍ کې د هغه چینایي شرکت په کمپ کې لګیدلی چې په سیمه کې د داسو د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې مخته وړي. پولیسو ویلي چې دغه اور د دې شرکت یو ګودام له منځه وړی دی او نور چاته زیان نه دی رسیدلی. فنلند نن رسمن د ناتو غړی شو. د فنلند آبی او سپین بیرغ نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې ټلوالې د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شو. ګاونډۍ روسیې هم خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیر یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې ځوان چې دای باید خوشاله ووسی کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې باید کړی وای ځنډولی. دی
و زوال خوشاله زیات و ما اوس خو زکه چواده پرګرام چلنج دی شوی دی اقتصاد نیګه خپای ما کنه اوس یې مرګ دی یو دوست مل چانس پیسې کړی کنه و دی خاطر باندې پیسې ته خپای ما لا اوس د کور خرچې دی او د واده خرچې شي د خرچې زیات زیات دي خپل ودا کړه فانی کړه 1000 روپۍ په ما شخلو دا نشه به تاسو کوچ د کور خرچه پوره کین خاص د کور خرچه مې کور کې مو 1000 15000 روپۍ د نشه خرچې وړو وسه وړو وسه چای وړه دا چې وړو وسه 15000 روپۍ کې او ما 7000 روپۍ زما خو اراده و نووس یو کندې روزنه مخکې مز د اقتصاد نیګانه وزنه ده اوس مې چې خدای پاک دې زرا اقتصاد کې کنه اخته نه بعد به یا دوس نه پیسې خرڅ کوو به کوم چې نشم خو زه ته زیات را چوم چې دا خرڅ وسن خلاص سم څنګه نه خلاصم زه ته زیات بوج را باندې چې وعده نه کړنه ده کوټه باندې کوي یو لکه دې دې لکه 5000 روپۍ لګولې دي دغه ټینشن کې دا وعده ټینشن خو ډېر زیات ده اکیو به زیات لګیرانه
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنځي محصل فیصل جلال وای ولور یو بل لوی لګښت چې ځوانان باید تر واده مخکې د انجلۍ کورنۍ ته ورکړي دا لګښت خپل د واده خوشحالي پکه کوي
مو په ټولنه کې دودونه دی دی نوړ دودونه دی دی مثلا ولور دی دا ولور سکل وټه کلسی د ځوان په د زوم په وګوان دی او بوج سي دی مجبور را پیدا کی دی مجبور دی یا مسافری ورته وکي یا پور کی او دا ولور ورته پر کوي د ناوې کورنۍ ته کنه نو دا یو بوج دی د عمل کیږي سي ځوان خپه ووسی
خان ولی عادل هغه ځوان دی چې خپل واده په 5000 افغانۍ وکړ نو موړای چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي دا مبارزه ل خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړي د خاغلی عادل په نظر بی ځای سیالي هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډیر شي
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي عموما دوی د خپل ځان قدر د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري یعنی دوی وایي کومه په واده کې ډیر مصرف وکړه نو معنا مونږ به یعنی ارزښتمن خلک یو د پداس حال کې د سي ډیر مصرف کوونکې ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري دوی اصلا نوټ نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونه زیږي او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلقو تخی بی ځای سیالیان دی رقابتونه دی د خپل خپلوانو د خپل قومیانو ترمنځ مثلا دی وایي چې په فلانی قوم کې فلانی نفر دومره مصرف واده کې کړی دی زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسی دغه دوستی دغه خیخی پیوډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معاملې باندې بدله سوي ده یعنی دوی ظاهرا دوستی کې خو حقیقت کې د کوم رواجونه چې په واده کې دوی منی یا ملکه بیا د دوستی رواجونه نه دي یعنی یو ډول لغه دوستی پیکاسوی د پدې برخه کې یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي واده ځوانانو ته نیک مرغي راوړي د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کی برعکس د دې ژوند ګډوډوي د دوی په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو نارامیو قرضاریو او نور مشکلاتو لامل ګرځيږي
مریم هوتکوای په واده کې د انجونو د کورنۍ ډېری غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي هېره شي
اکثر انجونې هم سيدي داسې شیان لا لکانو نه غواړي کوم چې خواسته کوي چې کنه دې واده په مراسم کې ځکال ته او په لک باندې ډېر مصارف راځي بلکې چې دې ګران بیا انجامې ډېر غواړي مثلا رزرګ دی لاندازې زیات یا مثلا شرط کې دی نو دا غو مسایل لسې اوسه خپګانون رامهسته کوي یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي یا بدی ټولو ته خالی ورکوي یا مثلا لنګي غاني ورکوي دا سم کې زدا غو مسایل په دغه مراسم کې دومره مهم نه دی اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړی دي سخت کړی مو دي په ځای دي چې آسانې خو د واده مراسم ورو سربلې لګیاي د سختي په حال کې نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو انجلۍ زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې تاسو چې دای به خپل ترې نو وخت خوشاله وو سګي ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په د باندې دومره بوج راځي چې دای ونه چې کولای دی خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي
خان ولی عادل وایي اوس ته په خواب پرتل حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او نوړه دودونه نور پریک دی او ژوند ځان ته اسانه کړي
کله چې ځوانان په ودونه کې د سیالیو په نوم باندې ډیر زیات مصرف نه کوي دوی د پری پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید وکړي په هغه کې پاتره دي لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول. حالات بدل شوي دي، ځوانان کولی شي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنې په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید نه زیات نه وي، باید یو لک یو نیم لک روپۍ باید وټاکل شي. کنه ځکه زیات ور باید موږ ځینیم انډغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورونه دي خارج ورکوو، تاسو هلته پیسې ګټم په لار کې، څوک در شغاله نه ښکاري، څوک سینین نه وي، څوک یو لوبه انشاءالله بله لوبه وشي، بس ختم شي بچرګان د پیسو دپاره. بس وادو کې باید کمه خرچه وشي، لس بوجي وریځې څوک پخوي باید پنځه بوجي پخوي کړي، لس منه وخه راوړي باید پنځه منه راوړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي د دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولوروسې ور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي، نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی، دا مختلف مشکلات دی ځوان ته چې کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابیږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی هغوی دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري او هغه نه عملي کیږي، د خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي، دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي، په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي، هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران ځوانان کولای شي چې سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه ویسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. که نه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. آینده دپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتګ سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یوه نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنې اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، وشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنې داسې څوک نشته چې وسره واړو ایران نه دیجې پورې. بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنې هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه ور روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه لک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته یې خاخ کوي، ځکه د لیږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې سوکول چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو، هلته یې خاخ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانول وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بیرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس مونږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واسلې لوسی ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي، وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غږ لری خلګي. سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړې او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم، در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردونکې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې له خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نوموړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپله مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولی نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دی. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي، که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره، چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي، مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي.
ځوانان باید په دې پوهوي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډیر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکرې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول، همداسې ډیر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډیرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غمې نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډیر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفادې کوي. زه له ډیرو ماشومانو او تنکې ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي، یا ټپیان شوي، او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپل ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره ښه خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي، خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای، په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وی پرېښی. که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډیر احترام قائل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د ښو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. بده مرغه دا سیستم اوس هغه سي نه دي او دا سلاري هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ساتل لکه گ